یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغو ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسایل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع د خطر سره مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. فرشته جلال زی وای.
د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. او په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر نن پیل شي. تو وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تېره شپه پر ټویټر تویت کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه تویت کې لیکل شوی چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سوهیل شاهین د شنبې په ورځ پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربند ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوي اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوانشیر حیدری مرسوم. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حملې له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویان صابر مومند نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ضایع ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه درلودله.
جوانشیر حیدری له 1305 هجري لمریز کال راهیسې په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاتې سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل سي. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبې په ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ترامپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوال موسسې کې ډېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفراني ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ سو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 220 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته سوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 10 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شایي نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزي ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابللې ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیز روغتیایي څیړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وسی. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 وویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایي ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څیړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولای. ارګ سره لدی چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د زینو نویو ګمارنو ننګ کوي.
ولسمشر د اساسي قانون لمخې د عزلو د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوی دی او افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړ تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلی دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
300 میلیونه تحصیل عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او کچ د 1 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ نور د کوم ځای نه.
د امریکا سنا جرګنن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمن پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واوري. بیا هم زما صفی ولستان اگزیا او زما د تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منی. وخت په افغانستان کې 12 بجې او ته د خې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره هم مخ شوی دی، د ولسمشر غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ځینو ډیپلوماتیکو دفترونو کې تازه ګمارنې له تازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وایي خپل سری کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید زهیرمال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوې ګمارنې او په حکومت کې دننه یې پاړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارل دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي رادیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار سلیمان کاکړ، د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات پخوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختارالله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د آلمان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده، خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خواهی خبرداری ورکړ چې دا شان یو اړخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بېثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړلیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حکله مونږ سره مشوره نه دي شوی. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې که داسې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، که داسې خوسر کارونه وشي د ملي یووالي حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د اجرایي ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پورې له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون له مخې د عزل او د نصب د ګمارنې او د مامورینو د لرې کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندي دی. دا صلاحیت تر هغه وخته پورې ورسره خوندي دی او له دې وخت څخه تر هغه وخته پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راځي او لوړه کوي.
له دې وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایي ریاست ورته مخالفت ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای یې جنرال عبدالصبور قانې وګمارل. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل. په یوه تازه اقدام کې بیا ولسمشر غني خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. بلستانګزې
مننه امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایی ریاست مخالفت جزئیات موږ ته راوړل. همدا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړی ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوې ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارونو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف ور کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو په جریان کې یاست او په دا پوهیږئ چې یوازینۍ دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي، یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په جریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې اب ولسمشر زمانه ملامت وي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنا چې هلته ریکوایرمنت او شرایط ښودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کومو شرایطو برابر وي او څه باید وکولی شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولی شي ډیپلومات اوسېږي، څوک کولی شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوي دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړئ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېرې کې مونږ مطلق خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه غلط ومه، اما په نسبي توګه اوس یو څه وخت مثبت راغلی دی.
یو پوښتنه هم ده چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایي ریاست وایي دا خپل سری ده او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنی تاسو پوهیږئ چې دا پنځه کالونه د سیاسي ټکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول تاوان ولس ورکړی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجیه صافی اورو.
ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملی چارې د 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
د دغه پروژې عملی فزیکي کار به د هرات لخوانه انشاءالله د 2000 کال په پایلو کې او یا په آخري روبه کې پیل شي. او دا د افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چمتووالی نیسي چې څنګه خپله دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
له بلې خوا د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د چاپي ګازو نلیکي پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوې او عدلي وزارت ته لیږل شوې ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپي پروژې له ګازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکه په ټوله کې 1,814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سر لدی اونې د ګازو په بیو کې د پام وړ کمبالی راغلی. د دې خونی بیان جناقا نوید ویل چې اوس مهال په همدا ډول د 1 کیلو ګازو بیه په 250 او په پرچون ډول بیا د 1 کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسیدلې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ 8 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 740 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاع بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې 6 ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همداسې بل سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن ده؟
بلی سنه صاحب، استازو جرګې نوموړی له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې دیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزې چارې مخته وړې وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2000 په دې کال په وروستیو کې، ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین په دې اړه چې دا روسیا نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې و هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګه کې دیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پرېښي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضا شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل استازو جرګې د هغه د استیضاع بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره یې دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنی چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیضاع شي او دغه پروسه یې رسما سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپله استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې جرګه
او سنا جرګه بخنه وړم هغه لای چې د دسمبر په 13 نه د تیر کال په 13 د دسمبر په 13 تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د جرګې اکثریت غړو مثبت ځواب ورکړ.
مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمه ایز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسما پیلوي. دا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. یوازې د یکشنبې په ورځو به کار نه کوي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې یو کسیز منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردولو لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا چې آیا له دې مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزا محاکمه مخته وړل شوې که څنګه؟
په سنا جرګه کې مخکې درې پخواني ولسمشران محاکمه شوي وو. لومړنی ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن وو چې سنا جرګې د هغې محاکمه مخته یوړله، خو هغه تبرعت ورکړل شو. دغه راز دوهم ولسمشر بل کلینټن وو چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې سنا جرګې محاکمه کې، خو په سنا جرګه کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو. البته له دې مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې و چې د سنا جرګې محاکمه کړي، خو مخکې له دې چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه له خپلې دندې استعفا ورکړه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوري د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره مکمل جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې واورېدل، په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري په دې وروستیو څو څلیرشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د لسګونه توغندیو د راتلو راپورونه خپریږي. افغان چارواکو هم ویلي دي چې دوی به د خپلې خاورې دفاع کوي. ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي. انوري صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. دا مرکه به لنډه کړو. دا راته وایي چې په کونړ کومو سیمو باندې دغه راکټ لګېدلی؟
تیره ورځ تقریبا یو بجو چې پاکستان فوج د سرکانو ولسوالۍ د نواپاټ سیمه کې د سرکانو ولسوالۍ په شیر سیمو باندې ډزې وکړې. توپونه ډکه وهلې، هوا نور راکې دلته د دې غرونو کې
زای ته ملک تغیر ورکړي چې غږ مو سم راشي.
اوس غږ څنګه؟
او صحیح دی چې غږ مو جړ رانه شي. مهرباني.
او ولې تیر ورځ ماخین یو بجې خو پاکستان فوز کونړ سمول سواړې اروي سیمې چې دي نو پاس شو نو شو دا زینو کې د افغان استیزو وقفو شپانی بریدونه پیل کړل. تقریبا شید 201 د دوهمې په کمانډان جنرال میرویس صافی په خلک کې د 200 نه زیات د توپو د هوانونو ګولې را وشتلې وې. د راته چې ماغه پوند کې سرحدي پولیس زمونږ د افغان سرحدي پولیس پېښوي. تر ماخام تقریبا 4 بجو پورې د درنو فلوټ د دزو د وخت درلود. د روسي د شپې تر سهار پورې وړې دي په یو بل باندې کړلې، جګړه به چیر اوسه پوری او بیګال فجې شوخوا کې نوې تازه دی افغان ځواکونه نوښت رېدلې دي بیا د نخته راپور نه دی را رسیدلی.
مننه کوم روح الانوري. او ویل چې د کناړ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او ځینو نورو سیمو باندې پرون تر 200 زیات هوانونه لګېدلي وو او افغان پوځیان هم تازه هلته ور رسیدلي دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د نامنویو له امله د هلمند عواید 800 میلیون افغانۍ ته راښکته شوي دي. د هلمند چارواکي وایي په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارډو زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د هیواد د لسیمې برخې په مساحت د یو لوی ولایت څخه راټولېدونکي عواید تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیاتو څخه معافیت واخلي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګا سکاله 800 میلیون افغانۍ پر ډیر مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما څه وکړي چې 800 میلیون تاسې عواید لري، 8 میلیارد مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان وکړو چې دا 100 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کمزې نه شو. د جر په سر 500 افغانۍ خپل داوطلبانه راشوم، خدای ته هم رسول ته هم د وطن ته هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو، ورکو د مالیه ورکو، باور وکړي چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایتو سره هم کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند اداریت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستي دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دکان یو څه ډېر زما مالیه پلتو دادي مستفید په کار کې دی، یو رم مستفید پلتو دادي هبد بخت ولس ته مدغه وځي ته متای ورته ټول ولس وته یا په دې پارچا کوټه جوړ کړی په پارچا کې زنیخې بیا په ګمرک کې زنیخې بیا د شروالي په کوبل زنیخې یو مالیه نه ده شل مالیه کې چې پښتنه وکړه په داشان کې
تورته ګور دلته بشار کې څومره کسانو سیز پولیسوالي داسې ولسوالۍ شته چې لس ښاره ځینې جوړېږي، نو ټول پوکس یوازې پر ښار سوی دی، پر لشکرګاه ښار او په ګریش. نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولولی او هغه د دوی تر ولکې لاندې نه دي، په خلکو یې زور هم نه رسي.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډېر مالیات یې د کرهنې او مالدارۍ تر څنګ د سوداګرو، دوکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفي وایي د پولیسو تر څنګ د ولایت د ادارې په مرسته توانېدلی دي چې د ولایت ته د مرکز څخه د ورکول سوي هدف عوایدو اندازه بشپړه کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول که څوم په فشاري ډیره وخو د عوایدو اندازه تر تیر کال ډیره نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت راغلی و، یعنی ډیر عمده تفاوت نه و. موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نه شو خو یو څه کمبوتات پکې راغی، یو 3% نو سکالی اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی و، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و او سه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړو.
و سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي؟ په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې ترڅو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنی تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپلو داخلي عوایدو یعنی د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډېر شي. ولې لکه مخکې چې مې یادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتما توجه وسي. یو، د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو لپاره شفافیت، او دوم، د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی، چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال په میلیاردونو ډالره معامله کېږي. محمد الستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته چې فرشته جلال زی به وایي.
کې دا وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان سول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد سره او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي دي او د سولې تر موافقې وروسته پر کوم کارونه چې باید وسی خبري ورسره کړې دي. دا وسوالو طالبانو د دفتر وایاند پر ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا په دې خبرو کې مولا عبدالغنی برادر، شیر محمد د باستانکزای او مولوی امیر خان متقی ناستو. دوی ویلي چې نن به هم دغو خبرو ته دوام ورکوي، خو د خلیزاد دفتر یا په افغانستان کې د سکاټ میلر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس نن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړ. د افغانستان د سولې په اړه خبرې او د افغانستان اقتصادي پرمختګ به هغه مسایل وي چې جمهور رئیس غني به په دغه سفر کې ورباندې متمرکز وي. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوانشیر حیدری مړ سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې حیدری د زړه د حملې له کبله د 18 کلنۍ په عمر باندې مړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې به نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته استیزا بهیر پیل سي. د ټرمپ ته استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او د سنا غړي به یوازې د یکشنبې په ورځو باندې رخصتي کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې نن د بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې چې ګرین زون ورته وایي یا زرغونه سیمه بلل کېږي او ډېرې دولتي ودانۍ د امریکا سفارت او خارجي موسسې هلته کار کوي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق د پولیسو سرچینو رویټرز ته دا خبر ورکړی دی. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ سو. د چینایي چارواکو په وینا 15 روغتیایي کارکوونکي قرنطین سوي دي، د دې لپاره چې دغه ویروس دی نه پوهیږي چې ولې د خپرېدو په حال کې دی. د چین په څو ولایتونو کې او همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 200 تر تر اوسه په دې مرموز مرض باندې اخته سوي دي.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو دوستانو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی او دی پروګرام کې زه وګم جبرخیل ستاسو قربانی یم سره له یو متخصص ډاکټر. نننه خبرونه مو د میدی یو ډول میکروب چې اچ پایلوري هم بولی ځانګړي شبې ده. از مګ د نن ورځې د خبرونې میلمه ډاکټر عبدالکافی مظفر ده چې ستاسو پوښتنو ته به ځواب وي. ډاکټر صاحب، خبرونې ته خراغلست، که په سر کې راته عمومي معلومات راکړي د اچ پایلوري یا د میدې د میکروب په اړه باندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو د مینې ټاک سلامونه احترامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، اچ پایلوري یا هیلیکوباکتر پایلوري یو انتان ده، یو میکروب ده معمولا ده باسیل ورتوی یعنی چوبک مانند او گرم منفی ده. اکثرا ده انتانات چی دی متحرک دی او معمولا ده غشای مخاطی میده که دوی جوان کی و اکثرا ده میکروبون میده تا څنګه راځي داسې مال اکثرا وایي چې کیدای شي د کوچنیوال په وخت کې د والدین نه د انتقال کې بعضې نظرونه داسې دي چې کیدای شي د مواد غایتنه د ذریعه نه کیدای شي انتقال وکړي یا کیدای شي یعنی د خولې نه داسې انتقال کوي. اکثرا او ژوند دی معمولا د ده انتان چې ده د غشای مخاطي معده کې ده او آفات چې د معده جوړوي اکثرا آفات د مزمن یا کرونیک د التهابات د معدې سبب کیږي سبب د زخمونه په معده کې په کوچنۍ کولمو کې اکثرا دغه آفات جوړوي او همچنان کیدای شي چې سره سبب د سرطانونه د معدې لکه ادینو کارسینما او لمفوماګانې چې یو مخصوص ډول دغه دي دغه انتان له سببه پیدا کیږي.
بلې ډېر ښه ډاکټر صاحب تاسې په خپلو ابتدایي خبرو کې وویلې چې کوچني ته کیدای شي په کوچني والي کې له مور او پلاره ولېږدول شي. له مور او پلاره څه ډول لېږدول کیږي؟ یعنی دا له مور او پلاره سرایت کوي که څنګه که لږ یې واضح کوي؟
معمولا داسې یو نظر ده چې د کوچنیوالي په وخت کې کیدای شي د انتانات عمل ته یا همده دوه ډول ډول یا کیدای شي چې خولې په خوله یا کیدای شي چې د ماشوم د ګوتې یا دغه د ګډک امتیاز سره مخلوطیږي کیدای شي دغه کیږي یا بعضې وخت کیدای شي چې خپله د ارسی په شکل بس انتقال کې میده ته. معمولا د ده انتان بوده باز چې ده د غشای مخاطي میده کې ده غیر دغه نه چې ده مرض تولیدي عمل ته یي او که چېرې زمینه ورته مساعد شي بیا کیدای شي چې مرض تولید کړي.
استاسو له خبرو نه ډاکټر صاحب معلومه شوله چې دا په ډیرو وړو ماشومانو کې هم شونې ده چې پیدا شي؟
او کیدای شي پیدا شي او اکثرا ماشومان کې موږ لیدل چې سبب د مرض کیږي او بعض وختونه کې کیدای شي چې دا عمل ته یې مګر مرض نه جوړي دا اسید ډیر مقاوم ده او کچېر زمينه ورته مساعد شي به کیدای شي سبب د مرض هم شي.
یعنی مرزونه په ټوله کې څه ډول دغه میکرو په ټوله کې څه ډول تکلیفونه سړی ته ورپېښوي؟
لکه چې مخکې ما وویل اکثریت وقت کې سبب د التهابات مزمن کیږي یعنی التهاب د یعنی همغه غشای مخاطي معده چې ده التهابي کیږي. بل عام مرض چې ده سبب د زخمونه د معده کیږي چې ده هم سره فرق لري بیا هم معده کې زخم جوړوي هم کولمو کې زخم جوړوي. بل اکثرا دغه چې دي که داسې اختلاطات ورکوي سرطانونه جوړوي اکثرا په معده کې چې کیدای شي ادینو کارسینمای لکه چې مخکې ما ویل او یا کیدای شي چې دا لمفوما غوندې یو نوی د سرطان دی هغه کیدای شي چې جوړ کړي. غیر دغه نه هم داسې ویل شوي دي تر اوسه په انسانانو کې ثابت شوي نه دي خو په حیواناتو کې داسې دغه شوي دي چې اکثرا دا کیدای شي نور ځایونو کې مثلا په اوتومین گاسترایت سبب کیدای شي هم کیدای شي هم د کیدای شي بزړه کې به آفات اویه کې کیدای شي سبب شي مګر هغه تر اوسه د انسانانو کې د ثابت شوی نه دي یعنی غیر دغه نه خارج دغه کې هم کیدای شي دغه کې مګر معمولا د انتان چې ده میده کې.
تاسو د حیواناتو یادونه وکړه دغه ناروغي د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ګډه ناروغي ده که څنګه؟
نه د څه ګډه کیدای شي چې بعضې انواعی حیواناتو کې دغه اوسي مګر د څه دغه نه ده کیدای شي چې هدف مې دا و چې دا اکثرا غیر د دغه نه معدې نه د نور ځایونو کې نور ځایونو کې کیدای شي مثلا اویه خود جدار د اویه کې مثلا قلب کې نور ځایونو کې کیدای شي دا سبب د دغه شي یا غیر دغه نه چې زخمونه سبب کیږي حالت یې وو.
ډېر ښه.
یعنی هدف مې دا ده چې دا زونوتیک مرض نه ده لکه نور بروسیلوز دغه چې نور حیوانات یعنی د حیوانات نه انسان ته انتقال کې داسې یو شی نه ده.
ډېر ښه. وربشو ډاکټر صاحب اوریدونکي ته چې اوریدونکي څه وایي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړي کنیولې؟ زلمی د سیراهی علاودین له کابل څخه مهرباني وکړئ زلمی صاحب ستاسو پوښتنه
نه ده. او دا دغه مرض میږي ته یا ټول بدن ته سرایت کوي. دغه پوښتنه مې د ډاکټر محترم نه وکړه چې دا څه دی چې کوم دی
چې سمه ده ډېره زیاته مننه. د باندې په اړه یې پوښتنه وکړله ډاکټر صاحب چې وایي دا د چینجي په شکل ده که څه ډول ده؟
نه دا چینجی خو اکثرا غټي کنه اس چینجی په سترګو معلومیږي، مګر دا یو وسیله نه دی چې مایکروسکوپیک دی، یعنی غیر دغه نه چې موږ تاسو په مایکروسکوپ باندې وګورو داسې په سترګو نه معلومیږي. او اکثرا عمل ته دا ژوند کې یو زمينه چې ورته مسایل چې بیمار سبب کیږي.
بل ډیر ښه، بل اوریدونکو به راوخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
بخیر
اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه مواړي کنیولې؟ په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ. میده دی ایشی او دوا ګټه نه درته کوي؟ بس دغه پوښتنه دی. مهربانی وکړئ ډاکټر
صاحب. د دې ځواب کې به دلجوشي چې دا قبل هغه اکثرا
د میډي د جوش نه هدف دلجوشي نه وو، ایوازې دا یې هدف وو چې یعنی خولې ته مې د سي
هرت برن یا همداسې دواړه یو معنا ورکوي. اس دغه اکثرا هغه علت دا ده چې برګشت اسید د میډي پورته ده، یعنی اسید میډي خپل میډي نه پورته د میډي کې راځي. عادي حالت کې کېدای شي هغه رانیسي او کله کله کچېرې سړی پورفوري او داشانو کې هغه کېدای شي راسي. او دا ورور کېدای شي کچېرې دغه ایچ پلیری د دې مثبت یا باید هغه باید ټیسټ وکړي. کچېرې اول مونږ ته کچېرې د ایچ پلیری تدوینه کوي اکثرا هغه اسید نه کمیږي، هغه د اسید زیاتوالو د سبب نه کېږي چې هغه ته مونږ جرت وایو. جرت یعنی برګشت اسید د میډي ته مری خواته ده، چې اکثرا همدا سبب نه کېدای شي یو علت دغه هیڅ فلری، مګر هغه کېدای شي نور حالت نه مې کېدای شي. دا کوم دواګان اخلي مثلا اسپرین یا دواګان د زده درد کوم دوا اخلي، یا مثلا کېدای شي سیګریټ وسکي یا د خنیات کې مثلا نسوار د شان عادت لري چې دا خپل زمينه ده دغه لري. یا بعض وختونه د میډي خلک اکثرا غټي دا زمينه ده. دغه فاکتورونه باید لمزه لار شي هغه ورسته به کېدې شي د تدوي شي.
دووس لپاره ډاکټر صاحب د تاسو تاسو توصيه لري، یعنی دووس د لپاره د څه وکړي چې دغه تکلیف له کم شي؟
او کوشش وکړي چې پورخوري ډیر ونه کی. اکثرا د هغه زګاري چې تروشي دي ډیر، یعنی سرکړی دغه هغه شانه سره لیک احتیاط وکړي. او بل ډیر کوشش وکړي حداقل خصوصا د شپې له خوا کچیر د ډوډۍ خوري حداقل یو دوه ساعته د میوید کیږي. او کچیر دغه کیږي لکه ساري پورته دغه کیږي چې دغه تر اندازې جلوګي وسی.
بلې ډیر ښه، ور به شوبل اوریدونکو ته د برواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر هي جبار خیل خو رسنده ده خی جوړ په خیر.
په خیر سي، په خیر راغلی خبرونه تاسو ته سمون څه دي؟
سلام الخورز قاری محمد رفیق لمدوس نو میګم دی احمد شاه بابا مینه نه متا سره وکړی. ډاکټر صاحب دا پښتنه کوم زما یو زوی ده د دې پر لوی مرز ری دی په خور تم لاړو دی علاج نه اخر دې علاج شه ده دې علاج تا او کنه سکل ک شوګر غونې دې علاج نشته دا څنګه دغه بار مونږ ته تو زیاده کوي مننه. السلام علیکم.
الله دې مرش خدای پامن. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ایچ پی ال ری اکثرا تداوی لري، د سره د چ تداوی نه اکثرا اول مشکل پدې کې ده چې اکثرا د دې تشخیص باندې لیک مشکلات ده. معمولا پل موږ تشخیص د ایچ پی ال ری د لپاره څو ټیسټونه لرو. یو ټیسټ هم ده چې ډیر اساس ته کولای شي چې موږ دا کو یوری بریت ټیسټ په نامه یادی کې، یعنی شاید دغه باندې پف کې هغه اکثرا بیا هغه ټیسټ کې چیرې مثبت موږ ته کولای شي چې نوی تر 95% وایي چې دا ایچ پی ال ری نوی ده. او نه معمولا کولای شو چې اکثرا په کابل کې اوس کی خو ډیر کم ده. دا ټیسټ اساس ده. دغه نه بل ټیسټ چې موږ دا کوو او وینه کې ایچ پی ال ری اکثرا دا مغالطه کی موږ یو مریض چې یو ایچ پی ال ری تیر کېدای شي دا دوه کال یا دا کېدای شي وینه کې پاتې شي. معمولا مریضان چې یو ډاکټر بل ډاکټر ته ځي دا ټیسټونه بیا له سره کوي، بیا ګوري چې بیا مثبت ده. بل ټیسټ دا چې مواد غایته کړه، که مواد غایته کړه موږ وکولای شو چې چیرې مثبت دم مونږ ته یو نوی شی والی یعنی احکار کوي کچیر ټیسټ په مواد غیته کې مثبت په دې معنی چې دا میکروب نه وي دا باید تداوی شي اکثرا په وینه کې دومره ارزښت نه لري او د دننه پورته چې بیا معاینات یې هغه به اندوسکوپیک ده اندوسکوپی له ذریعه هماغه ځای نه مواد اخیستل کیږي او یو ټیسټ هغه په کیږي دفتن عملته معلومیږي که دام لکه اساس ده مګر دغه ټیسټونه ما ټول چې یاد کې بیا مې حسین زکاتون نه لري چې دا اکثرا د صاحبان په نظر نه نیسي او مریضان مثلا یو مریض یو ډاکټر ته ځي هغه ټیسټ ګوري تداوی لاندې د بل ډاکټر ته ځي هغه ټیسټ بیا ګوري بیا مثبت ده په دې خاطر اکثرا دواګانې همدغه دواګان چې موږ د معدې د پاره ورکوو یا همدغه انټي بیوټیکونه چې ورکوو ټول به دا ټیسټ باندې اثر لري یعنی ټیسټ غلطه وي په دې خاطر اکثرا دا نزاکتونه نه مراعت کیږي مریض داسې ګومان کوي چې زه همیشه هیڅ بدلی لرم اصلا باید مریضانو ته زه تاسو ته تفصیل لرم چې یو ډاکټر ته لاړ شي همداسې منظمه تداوی کړي او ټیسټ باید دغسې غیر دغه نه بیا بل ټیسټونه چې دي موږ د هغو اندوسکوپي ذریعه یا کیدای شي هغه مواد چې د تیزاب معده راځي یا مواد غتینې کلچر کیږي هغه اوس افغانستان کې هغه نه کیږي بیا سل فیصد معلوموي چې دا اشپلیدي ده که نه ده معمولا موږ مشکل چې کلینیک یا معاینه خانو کې چې په همدې مشکل نغه کې یو مریض هر چی ته ځي همدا اشپلیدي مثبت ده اصلا دا نه زکتونه تک سیبان هم نظر کې نه نیسي او دغه هر مریض چې ځي مثلا انټي بیوټیک اته ساده ده اموکسیسلین د شنم چې اخیسته کې دیسې ټیسټ باندې تاثیر لري دا نه زکتونه چې په نظر کې کېدې شي دا میکروب یعنی په معده کې نه مګر دا په خاطر چې مریض ټیسټ کوي فکر کوي چې ما اشپلیدي لري نو کچیر دا نه زکتونه دا کې ان شاء الله تدوی کیږي چې مشکل نشته او نسې خاصه دغه نه لري یعنی کېدای شي زه د توصیه کوم چې همیشه کوشش کوی یو ډاکټر ته لاړ شي چې هغه وپوهي چې کوم دوا سره موږ دا ټیسټ چې اساسه د انټي بیوټیکونه دي دلته قبول کې نه کیږي حداقل ما ډاکټر پوښي چې کوم دوا یې ورکړی او هغه سره مقاوم ده چې کېدای شي یو بل دوا ورته
ورکړي. ډېر ښه. دغه ورور دا پوښتنه کړې وه چې زوی ته یې ډېره دوا ورکړې ده مګر ښه کېږي نه. تاسې دا راته ووایاست چې د دغه میکروب د تداوي موده څونه ده، یعنی مریض باید څونه موده دوا وخوري؟
خو اصلا تداوي کې خو معمولا اوس بخوا د لس ورځو ویل اوس دوه هفتې ویل دوه هفتې انټي بیوټیکونه دي مګر هغه دواګانې موږ معمولا په دې تداوي کې موږ معمولا دوه یا درې انټي بیوټیکونه ورکوو، یو دوا ورکوو چې اسید د معدې کموي. دا انټي بیوټیکونه معمولا دوه هفتې دپاره ورکول کیږي، هغه نه وروسته هغه دواګانې چې اسید د معدې کموي حداقل شپږ تر اته هفتې پورې دوامدار ورکول کیږي. کله کله موږ ډېر اته کېدای شي دولس هفتې دپاره ورکو. اکثره مریضان دغه نزاکتونه نه مراتي، یو څو دوا خوري بس یو څو رسیده کې پریدي همداسې بېرته بیا هغه بېرته کېدای شي د سره مونیسي یا میکروب مقاوم شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه میکروب د ډولونو په اړه راته ووایاست چې څو ډوله دی؟ ایچ پایلوري فقط یو ډول دی که څو ډوله دی؟
اگر چې دا نور ډولونه خو په معده کې به نور دغه نه کوي، فقط هم یو ډول ده چې همغه ایچ پایلوري یا هیلیکوباکتر پایلوري ده. دا همدغه یانتان ده چې اکثرا په د غشای مخاطي معده کې ژوند کوي. نور د ډولونه دغه نه لري چې سبب دغه سي، او غیر دغه نه چې ایچ پایلوري نه بیا نور انتانات شته چې سبب د ګستریتونه کیږي. حتی عادي نور میکروبونه مثلا فنګسونه دي یا مثلا سفلوکوکونه دي، دا هیڅ هغه به منځري یا نور انتانات چې نور قسمت وجود کې پیدا کیږي دلته پیدا کیږي. مګر زیاتر چې دا مده ده چې دسنه ده چې نور انتانات دلته کیږي نه، مګر خپل ایچ پایلوري یو ډول ده. همدا ایچ پایلوري ده، نور فنګسونه حتی توبرکلوز نه نور شیان که دیسه سبب د التهاب کیږي، خصوصا فنګسونه چې هغه به تداوی لکه چې پالوجي سره فرق لري. ګرچه هغه زیاتره به هغه مریضانو کې چې مقاومت دوجې ټیچي مثلا شکر ولري یا مثلا کوم تداوی د سرطان د پرې د تداوی اخلي هغه زمينه وسایي لري کې دیسه هغه انتاناتونه شي، مګر اکثرا چې به معده کې چې دم دغه چې پالې لري.
بل ډیر خو ور بشو اوریدونکو ته چې د څوک ته د کم ځنې اړیکنی ولې. السلام علیکم.
السلام علیکم. جو په خیر ساده مخدمه.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه واړی کني ولې؟
په خیر اوسه. زه د محمد مزر شریف نه تاسو ته زما درغم سلام. تاسو ته د ډاکټر صاحب ډېر سلام وړاندې
کوم. وعلیکم السلام داد محمد، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ.
نن دلته یو مریض لرم چې د معدې تکلیف لري، خوراکي دا دوا ورته واسته نه اوسه فائدې نه کړم، معاینات لابراتوري او تکلیف به ډاکټر ته تمام شي. نو خو انګلیسي خو نه مې کوي، خو مقصد یو معاینه دې دا ان دی جس فود یو بیا نو چې دې پوزېټیو مثبت یا مثبت لري بیا دا یو دې بسمي
منفی
ده مگر دسی پسینه کې د سیستن استنې کېږي سینې نو دا به زه فکر نه کوم چې د شپایلوري
لامل بنی خو اکثرا هغه ویل چې به مواد غیته کنده جسد فود ده یعنی مواد غذایی حل نشده ده سوی هضم لري خو اکثرا د نور پارازیتون هم کېدای شي چې سبب ده کېږي یو ماینه سي کېدای شي امیب جردی یا بعض نور حتی چینجیان د شان چې ولري همداسې اراز د شان ورکی هغه تدوی کېدای شي هغه سره خسي شپایلوري خو نه لري کېدای شي
د ایچ پایلوری په علایم باندې به بیا وغږیږو خو اوس به ورشو اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه یاست
په خیر اوسې په خیر راغلی خپرونې ته ستاسې نوم څه دی د کوم ځینه مو اړیکه نیولې
نوم خانګل دی اړیکه مې د هلمند ولایت ته نیولې
خانګل هلمند څخه مهرباني وکړئ
میډیا قبض دی داسې میډیا قبض لرم نو دا څه پکوم
ښه قبضیت لری څونه موده کیږي
یو کال کیږي
یو کال کیږي قبضیت لری دا قبضیت متلوی که نه د سی وقفی که کم د سی سقیل شی وخرای بیا پیدا کیږي
یا ټول مری
سمه ده تاسو به ډاکټر صاحب لازمي لارښوونی وکي تاسو په تمه پاتې شئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
قبضیت خو بل دغه لري اراز او انده بل شي دغه هیڅ بل پرې چاړن لري او قبضیت دسته چې اکثرا هغه باید معلومه شي چې علت څه ده بعضی اول خو بعضی انتانات بعضی میکروبونه دي یا پرازیتونه و داشان چې یو ډاکومنټیز معاینه ده شنو کې کېدې شي هغه سره دغه شي او کچیر ده شي عمر دغه بعضی عادتونه خپل ده کې معمولا هغه مریضان چې قبضیت لري خپل وخت زمان کې د فیل تغود لپاره نزي یا مثلا اوبه ډیر نسکي او کچیر عمومي دغه لپاره ده کې ډیر کوشش وکړي چې دا اکثرا سابه او داشان ډیر وخوري نظر د وخت
ترکاری باب معمولا
ثقیل خواړه نه خوري اوبه ډیر وڅي په دغه کې موږ اکثرا افغانان ساده لري ته سوجه تګی نسو اوبه نه خور کوشش وکړي چې غیر د اوبه نه وبلن شان هر څه وخوري او په وخت زمان دغه تلرسي او کچیر کېدای شي دواګان امسته چې دغه لپاره وخوري خو باندې ډاکټر تلرسي چې علت مې پیدا کړي اته بعضی حالات دي مثلا هایپوتیریډیزم داشان چې مشکل په دغه کې هغه سبب د قبضیت کې کچیر دغه هغه ترسو تدوین کې قبضیت نه کیږي یا نور افات باید یو ډاکټر تلرسي چې اصل دلیل پیدا شي غیر دغه عمومي حالات کې هم دغه باید سبزیجات او میوه‌جات داشان ډیر استفاده وکړي او به ډیر اوس کېدای شي ان شاء الله چې هم د سره داسي
بلې ډېر ښه ډاکټر صاحب تاسو ویلې چې ایچ پایلوري په بعضو مواردو کې د تکلیف سبب کیږي او په بعضو مواردو کې نه کیږي کله چې ایچ پایلوري د تکلیف سبب کیږي نو څه ډول تکلیفونه انسان ته پیدا کوي کدا لګوياست
ما خو مخکې ویل چې دا کېدای شي چې آفات مختلف جوړ مثلا کې ګاستریټونه جوړ کې اکثرا هغه التهابات د معدې دي معمولا مریضان د شکایت لري چې وایي زه چې اوګه کېږم معده مې درد کوي یا بعضی کسان دي چې زخمونه جوړي هغه زخمونه چې جوړي مخکې ماویل کچیر مریضان چې زخم لري هغه وایي چې مونږ چې ډوډۍ خوري نغه پیدا کیږي معمولا ټول تشوشات قسمت د ولوی بطن یا قسمت د اپیګاستریک ناحیه کې څه مشکل مریض ته پیدا کیږي یا مخکې ابل ورور چې ول چې د جوشي د شان پیدا کیږي یا بعضی مریضان چې کیدای شي اواز وایي زه ډوډۍ خورم زر مړیږم ان ډوډۍ ډیر نسم
کمکیږي
یعنی زر مریږي او کچیر مریضان څه اختلاطات ورکړي مثلا کچیر سرطانونه د شین به کچیر د میدی خوله بندی کې کېدای شي استفراقات مکرر ولري مریض متواتر ډوډۍ چخوري یو څه درسته به مریض بیرته مغه ډوډۍ چخوري بیرته کانګ کوي یا یو سوزش د قسمت دغه ورته پیدا کیږي یا اته کچیر مریض دغه زیای وزن پیدا کوي مریض هیڅ وزن نه کوي یا بعض مریضان دي دردم لري په زمین کې دوی دا کې میته زم توري دي اکثرا دا ټول علائم دغه دي چې مریض یا کېدای شي زخم د معدې یا د علت کېدای شي چې ایچ پایلوري دغه علائم مریضانو سره موجود دي اکثرا دا
ډېر ښه ډاکټر صاحب د سرایت لاري چاري کوي یا د کوم لارو نه سرایت کوي
مخکې ما ویل چې کېدای شي دا دغه سي مګر معمولا د تروس دغه سوې نه ده خو د دغه کې ویل دي چې کېده شي د فاکیورال ترته یعنی مواد غته د خلی سره یعنی د سې یعنی مواد غته دغه خلی د خلی سره یا کېده شي اورل تورل یعنی مواد د خل د خن و د هن سره انتقال کیم ده یعنی بزلسه چې مراد نشي کېده شي یو شخص بر شخص مثلا انتقال کی
ډیر ښه دغه د ایچ پایلوري میکروب په آزاد فضا کې تر څومره مودې پورې ژوندې پاتې کېده شي
معمولا دومره دغه ژوند نه کوي اکثرا هغه د ژوند چې ده په دغه کې ده په محیط ورته باید مسایدي اکثرا د میدی اسید په موجودیت کې ډیر مقاومت عمل ته ژوند کوي او کچیر واسطه ذریعہ کې ده کی او ډیر بتی رشد کوي ده د انتان مثلا یو دغه نه چې محیط کې لکه نور مثلا عمبي به شان باندې ډیر نشي ژوند ژوند کولای شي فقط د فتن نزدیکی انور انتان مثلا عمبي کولای شي سیس شکل راوړي یا څو ډیر مود ژوند کوي عمل ته ژوند دی انسه ده معمولا په امده دغه کې امیده کې ژوند کوي اسه د باندې نشکوله او کچیر زمينه ورته مساعد کې چې موږ ورته کلچر وای دا کولای شو چې بیا هغه اکثرا د سکیږي الته مواد خوراکه د شان نمدا زمينه ورته مساعدي کې مګر ډیر ورو ورو بتي رشت کې
ډیر خبر بشوبل اوریدون کې ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم زینه ماری کنیولې
زما نوم امین الله مومن دی د کندهار ولایت سمې اړ کنیولې
خو امین الله مومن د کندهار څخه مهرباني وکي مومن صاحب
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته وایم زما د ډاکټر صاحب څخه پښتنه دغه زما دغه معده د چپه طرف دغه سی ولز د لاسنی لاندې کې پرسیږي او داسې بعد لري دغه معایناتونه مې ډېر کړي دي هغه وایي ته ګیسته مې ډېر لري نو دوایې مې ډېرې کړي دي که ډاکټر صاحب په دې اړه باندې دغه د تداوي
دغه مریضي څونه موده کېږي چې تاسو ته پیدا شوې ده
تقریبا یو څلور پنځه کاله زما سره ستا کابل کې مېم دوا کړې دي د کندهار کې مېم دوا کړې دي او زما عمر تقریبا دیرش کاله دی
دیرش کاله دی دغه ناروغي مو تل وی کده سی کله کله پیدا شي
یا دا سی کله کله پیدا شي بس دا سینه مې دا سینې کې لکه یو شی چې پروت دی چې یو لږ نه چې و پړسي شي او د سې سړی فکر کوي چې دا سې دا کله کله ودرې دا سینه او د سې بعد کې یو دغه کې یو ګړې یو ګړې
د سینې نه مو هدف د مې دې سر دی لکه چې
اسالات لري
بله بله و بله بله و
اسالات لري کنه لري اسد
یا 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 هغه نه لري
اسه نافق باد د شان
یا 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 هغه نه لري
سامده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي باد او څه هم نشته اسهالات هم نه لرم مګر د معدې سر یاد ده په فکر باندې سینه مې وایي پرسیږي
هو اکثرا د باز یوازې شپلی نه ده اسید د معدې چې زیاتیږي د باز دواګانې انالیزیکونه یا د یا باز غذاګانې سره بادګینه غذاګان د شنه خو یقې دې شي حالت دغه پرسو پیدا شي معمولا باز پرزیتونه سبب د کیږي او کدا رسې دغه او چې دا کې متیاز ماینه او کې علت معلوم شي چې دا چې دا هیڅ پلوري به اکثرا د څه دغه نه ورکی اکثرا یا باز زخمونه ورکی یا دغه یی کچیر دغه نه سو به اندوسکوپی وکړي چې حالت دنه صحیح معلوم شي چې څه مشکل لري
اها ډیر ښه بل اوریدونکو ورو وخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو مې معنات السلام علیکم زه یو تاسو ته درم تقریبا یو ډېر کار کې دی دا غن په اوسمه ته تکلیف کېره دا تاسو ته ما راغلم اها
ډاکټر صاحب سره دغه تاسو وګیږي اول خو مونږ راته وای چې تاسو څوک د کوم ځینې ماری کړي ولې
محمد پکتیکا ولا جرحید له سوالي خبر کوم
محمد د پکتیکا څه خمیره بنې وکي
دا نن دا کار وایستا چې په لوري د ډاکټر څخه دوا وخوړل پنځه تلې خورې دي اولې معاینات او چې په لوري مثبت د دوا وخوړل دی ولې چې په لوري و هغه بعد هم د مې دې تکلیف جوش نه زیات یې او مې دې بعد کوي اته نو چې هغه مو تقریبا یو کار کوي چې ودا نن به ښه زیات د پنځه څخه نیو کیلو ته ولاړ
اها سمد سمد تاسو په تاسو سه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محمد ولا پکتیکا څخه وې پنځه څلوي خورځي مې د ایچ پای لوري د باب خوړل د واخو نه یوازې د چګټ راته ونه کړل بلکې اوس مې وزن هم ډیر زیات شوې دی د مې د ناروغي سره
ها معمولا هغه مریضان چې زخمونه د مې د لري وزن زیاتېږي په دې خاطر چې دوی اکثرا د واخو ما مخکې ویل چې بعض وختونه ګاستریټونه د شانت مریض وي وګ کېګم درد می زیاتیږي هغه درم ډیر خوري ډیر خوري هغه وزن زیاتیږي او دې هغه حساب خو ما مخکې ویل چې د ایچ پلیری اکثرا د تعینول د خصوصا د اطرافو کې لکه مشکلات دي کېدای شي د ایچ پلیری به ختم شوی یعنی یوازې د ایچ پلیری د مشکلات نه جوړي نور اسید میدم چې زیاتیږي کېدای شي دا سبب کېږي کچیر داسې وکړي چې یو څو موده داسې قانون ده کچیر مریض ایچ پلیری تیری حداقل یا دواګان اخلي یو 15 ورځې باید دوا قطع کړي هغه وروسته بیا دوباره ټیسټ وکړي کچیر ټیسټ بیا هم هغه په ډاکومنټیز کې کچیر مثبت بیا کولای شي چې موږ دته د دنه پورته یو دوا ورته شروع شي چې یعنی کېدای شي د همدغه دوا چې د اخیستې د مقاومي بل دوا باید ورته شروع شي.
بلې ډېر ښه ډاکټر صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي څو پورې چې په ایچ پلیری باندې اخته نه شي. موږ فقط نیمه دقه وخت لرو.
دغه نه ما چې ویل چې دا خو اکثرا د اجل صاحب مراعات د شان ډېر رول لري، یعنی اکثرا ما وویل چې دا د خولې د لارې نه دا کېږي نظافت د شان لږ مراعاتو کې او زمن کې که چېرې دوی مریض یا مثلا ایچ پلیری هغه تداوي کړي په ښه صحیح توګه تداوي کړي او تداوي ګانې ډېر منظم وکړي چې له منځه لاړ شي.
ډېره مننه درنو دوستانو، له تاسې نه هم مننه چې دې خپرونې کې مو ګډون وکړ. د نن ورځې خپرونه روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسې په مهربانه خدای سپارمه، الله مو مل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو